په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم، ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د چنګولو نن کال پوره شو. دوی تیر جمهوریت رنګ کړ او خپل امارات اعلان کړ. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې مسایلو ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. اوسنۍ خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهراتیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه شوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
په خوشحالۍ سره درې ماشومان خپل خور ژوند د لاسه ورکړی ده، او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې درېو هیوادوالو ژوند د لاسه ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیلځپلو او اوبا ځپلو سیمو ته استول شوي، خو په ځانګړي ډول سیلځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره شوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسولي او پارلماني چارو مرستيال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي رادیو ته وویل.
شغلی بیگبیلی سرګند کړه چې ورسره دی په افغانستان کې د ایران ټول کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزه په عاجل ډول اجرا کوي. نموړی ذات کړ چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولای شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تک په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سہولتونه رامنځته شي.
دا په یو اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیر اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړهونه زیات شوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو د کبله د وارداتي درملو بیا لوړه شوې، او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خوندان وایي چې د تلويشت سلنې درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیا یې زیات لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استاد جرګې د رئیس ننسی پلوسی له لنجمن سفر دوی اونې وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په نه اعلان شوی سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اید مارکی کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیو. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل شوی، کاروبار زیانمن شوی، بیروزګاری زیاته شوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې شوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه شوی دی. طالبان امنیت د خپل یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت څاروانه.
نن د شنبه د اسد څلر بشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوریت نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزي سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپل ټول ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړې دي تر پښو لاندې کړې. افغانان یې له بشري حقونو په چیره بیا ښځې له خپلو حقونو محروم کړي او له افغانستان څخه د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمی وي، خو نور هر څه منفي وو. د افغانستان په خوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وځي او ترڅنګ اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لوی ضایع بلل دی. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړی کالیزي په درشل کې وویل طالبان نه دي توانیدل چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن کال پوره سو، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت له دې سره سره کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی چې طالبان پر ټول هیواد د بشپړ حاکمیت ادعا کوي. اسمت سروان د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولی
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتداري په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کیږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. دې کور د برخه ګرځېدو لپاره ځینې اصول او قوانین چې هغه باید ومنل شي، د بشر حقونه په ځانګړي توګه د مېرمنو حقونه، د انجنونو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مې مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول او کدا ټول شهر مشتنګ د هم کشیردو. طالبان تر اوسه نه توانل شي خپل سیاسي ساختار تعریف کی، یعنی یو دولت چې د ادعا لري چې هغه قانونونه لري، اساسي قانونونه لريونه لري، د اساسي قانون پرنا کې عرفي قوانینونه لري، بهرنی پالیسیونه لري، هغه نشي کولای شي نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایدیالوژي څه ده، زما سیاسي ساختار څه ده. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتداري تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث چې طالبانو په د وسلې په زور په وسلواله توګه په هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسی، د سیاسي تشکیل تعریف کې وسی، د دولتداري د تشکیل تعریف کې وسی، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ څه وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي، دغه لاملونه سوي دي او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو هېڅ امکان نه لري چې دی په نړیوال رسمیت وپیژني.
آیا د نړیوالو غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي او فکر کوي چې طالبان به بیا هم عملي نه کړی شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې نړیوالې غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي. خورا عادي غوښتنې دي. مثلا داسې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو یو فکر، یو تفکر خو نشي کولای چې د یو هېواد د 3 میلیونه انسانانو استاجتوب دی چې څو زره کسان او د دې ترڅنګ نورې هغه غوښتنې، مثلا د بشر حقونه دي چې هغه الهي قوانین، آسماني قوانین که د شریعت یا د اسلام پر وړاندې هغه که انفی فقه ده، که جعفری ده، که مالکی ده، که شافی ده، که حنبلی ده، هغه اوامر دي، هغه احکام دي. انساني قوانین، هغه قوانین چې د انسانو په لاس جوړ شوي، د بشر حقونه، د ملګرو ملتونو کنوینسیون، د زده کړو حقونه، د کار حق، همدارنګه د فکر او د بیان د ازادۍ حق، دا څه دي چې دا هر د سالم فکر انسان غوښتنه ده، او دا د نړیوالو غوښتنه یوازې نړیوال غوښتنه ده، دا د هر افغان غوښتنه ده. نو دا شرایط خورا ډیر اسانه شرایط دي، یعنی هیڅ ډول سختې غوښتنه نه دي چې دی ومني. او دا چې طالبان به د دې وروسته وکولی شي د عملي کې کنه، تر کومه بریده چې طالبان باندې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیر دی، طالبان خپل سیاسي او ټولنیز استقلالیت نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دی په راتلونکي کې هم وکولی شي چې دغه غوښتنې دی د نړیوالو ومني. او دا ډېر ښکاره ده چې هلته د افغانستان په مسایلو کې څوک څومره دخیل دي، په ځانګړې توګه پاکستان، او هغه ولې د داسې مسایلو مخنیوی کوي. نو طالبان څخه دا توقع نه شي کېدلی چې په آینده کې هم دا غوښتنې ومني.
آیا په دې شکل یو دولت دوام کولی شي چې له ټولې دنیا مساوي وي، څوک یې هم په رسمیت نه پیژني؟
لومړی خو دا دولت نه دی چې دوام دی وکړي. همدغه کوم حاکمیت یا کومه واکمني چې طالبان رامنځته کړې ده، هر نوم چې ورکوي دی خپله دولت ورته وایي که نه ورته وایي، نه هیڅ امکان نه لري چې په دغه ډول د دوام عمومي نه یوازې چې ټولې نړۍ څخه منځوي دي، دننه په افغانستان کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې دننه فقر په کومه کچه دی، بیکاري په کومه کچه ده، اقتصادي بحران اوج ته رسېدلی دی، د دې تر څنګ د طالبانو څخه د خلکو فکري او ټولنیز واټن، سیاسي واټن د نن په افغانستان کې دوی ډېر لوی ګواښونه طالبان ته مخ دي. او بیا د نن په طالبانو کې چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، یعنې د یو دولت نشتون، د یو قانون نشتون، د دې باعث ویل چې طالبان له دننه په شړېدو دي، نو له دننه په شړېدو د افغانانو د یعنې د ملت څخه لیدیتوب او بیا د نړۍ څخه منځګیتوب، زه فکر نه کوم چې دوی د وتوانېږي چې تر ډېره د ادامه ورکړي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې د اګست د میاشتې د 15مې په مناسبت چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د کال له پوره کېدو سره برابره نیټه ده، د موسیقي ځنګړې پروګرام اوریدلی سي. خو اوس اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې بخور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی.
د ناروغي په بستر پروت ماشوم خوارزواکي هغه ناروغي چې ورستر بلی لمنه په افغانستان کې پراخيږي. هغه تصویري راپور چې رويټرز خبري اجانس په خوارزواکي د اخته ماشومان په اړه جوړ کړی، په کې لیدل کېږي چې یو مور په جړه د خپل ماشوم د ناروغي کیسه کوي.
خله ناراحت سم کوم
ډیره خوشینه مکتول خويندې خوان محمد اسي سوي او ان تر دې چې یو او نیمه خوان دوه ویل چې زو ایران ته، ما ورته وویل چې شرم دی، موګه درمل نس وخیستلای، شیدې نس وخیستلای، زما لور زما پر وړاندې لمانځي زه څه وکړم.
په دغه ویډیو کې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې په خوارزواکۍ څو اخته ماشومان په یو بستر کې لیدل کېږي، هغه هم په ګرمه هوا کې. خو میندې د لاسي پکیو له لارې غواړي د خپلو ماشومانو لپاره فضا بدله کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف تازه ویلي چې په 2020 کال کې 1.1 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم دي له خوارزواکۍ کړیږي. عارفه چې د دوو ماشومانو مور د آزادي رادیو سره په خبرو کې وایي دی او خاوند د طالبانو له واکمنۍ مخکې شاوخوا 20,000 افغانۍ عاید درلود، خو اوس د خاوند ورځنی عاید 50 افغانۍ دی چې د میاشتې 15,000 افغانۍ کېږي. نوموړی وایي اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او اوسګار ده.
په دې کې طالبان مقصر دي، دوی چې راغله هیڅ حکومت نشي کولای ټول ماشومان وګي دي. بلګې زما ماشومان دي چې په خوارزواکۍ اخته دي، له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ښه ورځ نه درلودلې.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه وایي. یونیسف د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ماشومان وضعیت له پخوا زیات بد ښودلی. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د 2020 کال د می میاشتې پورې 28,000 ته رسېده، چې دغه شمیر تیر کال په همدومره موده کې 18,000 و. د دغه ادارې د خوارزواکۍ برخې مسؤلې میلانی ګالوین له رویټر سره په خبرو کې ویلي
په تیر یو کال کې له هغې وړاندې په دې شک نسته چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابره زیات شوی. زه دغه شمیر د ښکته کېدو په طرف نه ګورم، بلکې ګورم چې له بده بدیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چاد رواني میلادي میاشتې په 11مه وویل چې په افغانستان کې 25 میلیونه ماشومان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 900,000 کسان اوزګار شوي دي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و یو شمېر اقتصادي پروګرامونه لري چې پلي کېدلې وخت غواړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
درنو ورتونکو سلام. د پښتو موسیقي په وی ځنګړي خبرونه کې ز اجمل تورمان تاسو ته خره خلاص وای. هله د چي ژوند مو سندريس او له شور او سازه ډک وي. دوستانو نن د اوګست میاشتې 15 سمانه ټه ده. هغه ورځ چې طالبان پر افغانستان بیا ځلی واکمن شول.